Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال سلوغي دلوي د میاشتې دریمه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري له درویشتمې سره برابر ده. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابوري چې افغان ولسمشر وایي د طالبانو وسله والو جګړو ستړي شوي خو مشران باید له سولې واک ته د رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر نوې کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وشوې. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پایل په متحدو ایالاتونو کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړو لیدلی دی. د چین دولتي رسنۍ د اوهان په ښار کې سره لننه په سیمه ییز وخت د سهار له 10 بجو پر عامه ترانسپورت بندیز لګولی او هغه هم د هغې ناروغۍ له امله چې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر نوې کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وشوې. دواړو مشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ وکتل. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو پر هغو موضوعاتو هم خبرې وکړې چې د ولسمشر ترامپ د افغانستان د سفر په مهال مطرح شوې وې. په ځانګړي ډول پر دې بحث وشو چې څرنګه د افغانستان او متحدو ایالاتونو مشرانو چې کوم بحثونه بګرام کې کړي وو، هغه په راتلونکي کې بیا هم د دواړو هیوادونو د چارواکو له لوري انتعقیب شي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د نومبر 28 په بګرام کې کتلي وو او هلته له طالبانو سره د اوربند او له افغانستانه بهر د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو په اړه خبرې شوې وې. په ننګرهار کې یو قاضي د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیاڼۍ وایي قاضي رفیع الله پرون په بهسود ولسوالۍ کې وویشت.
د بهسود ولسوالۍ اړوند بیزی کمالتي سیمې کې نصرګند وسلوال له لوري ننګرهار استیناب محکمې یو برحاله قاضي رفیع الله په ډز سرپشت رسول شوی دی.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په نږدې یوه اونۍ کې دوهم قاضي دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. د فاریاب د استناف محکمې د جزا د دیوان رئیس قاضي غلام فاروق د تېرې اونۍ پنجشنبې په ورځ د میمنې په ښار کې ناپېژنده وسلوالو وواژه. په هرات کې تېر ماښام د ترافیکي پېښې له امله 4 تنو د یوې ښځې په ګډون خپل ژوند له لاسه ورکړ. د هرات د ترافیک مدیر غلام سخي حسیني وایي چې ټکر د هرات اسلام قلعه پر لویه لاره شوی دی. تیز رفتار موټر چې د مشهد لوري راغلی و له موټروان سره پکې 4 تنه و. له یو باربري موټر سره چې د لارې په اوږدو کې ولاړو ټکر کوي. دا پېښه د ماښام د 2 بجو خواته وشوه. د هرات د یوځوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي وایي چې د دې کسانو مړي روغتون ته انتقال شوي او تر اوسه د 3 وژل شوو کسانو هویت نه دی معلوم. ټاکل شوی ده تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کاناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پرون افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 1.6 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 50 اوورونو کې 2.6 منډې هدف وټاکه. خو د متحده عربي اماراتو ټوله لوبډله د 1.5 منډو له جوړېدو سره وسوځېده. په دې لوبه کې شفیق الله غفاری د مخالف ټیم 5 لوبغاړي وسوځلو او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. تر دې مخکې افغان ټیم په دې نړیوال جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه چې هلته هم غفاری 6 وکټې اخیستې وې او غوره لوبغاړی ټاکل شوی و. خبرونه لازدي رادیو اوري. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ ډیسیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پایل په متحدو ایالتونو کې شاوخوا 11 میلیون وګړو لیدلی دی. دغه شمېره چې پرون د نیلسن د درجه بندۍ ماسې خپره کړه له هغې کمه ده چې په 13 نومبر میاشت کې په استازو جرګه کې د ترامپ د استزاد پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلی و. هغه مهال اټکل شوی و چې 13.3 میلیون وګړو د ترامپ د استزاد پیلولو جریان له ټلویزیونونو کتلی دی. دغه سروې په سنا کې د محاکمې د پیل لومړۍ ورځې په ژوندۍ بڼه د شپږو ټلویزیونونو چینلونو د 4.5 ساعته خپرونو د جریان پر اساس برابره شوې ده. ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې استضاع کیږي. لومړنی ولسمشر اندری جانسن و چې په 1988 کال کې سنا استضاع کړ. دوهم هم بیل کلینټن و چې په 1990 کال کې استضاع شو چې دواړو ته سنا جرګې برات ورکړ. ولسمشر ترامپ ویلي کوم غلط کار نه دی کړی او دغه بهیر د شرم ور بللی دی. دې ته په پام سره چې جمهوري غوښتونکي په سنا کې اکثریت دي، دا تقریبا یقیني ده چې هغه ته به هم د دغې محکمې په نتیجه کې برات ورکړل شي. د چین دولتي رسنۍ د ووهان په ښار کې سر لننه په سیمه ییز وخت د سهار 10 بجو پر عامه ترانسپورټ بندیز لګولی. په دې بندیز کې بسونه، میټرو او بیړۍ شامل دي. همداراز نورو سیمو ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. ووهان د 9 میلیونو اوسیدونکو ښار دی. یو نوي اخیستونکي او وژونکي ناروغي اصلي مرکز دی او همدې لپاره پر عامه ترانسپورټ موقتي بندیز لګول شوی. په هغه راپور کې چې پرون خپور شو، حکومت د ښار له اوسیدونکو هم غوښتي چې که چیرته ډیره اړتیا نه وي نورو سیمو ته د نه ځي. دغه ناروغي چې له یو انسانه بل ته لېږدي، تر 1500 ډیر کسان په چین کې اخته شوي دي او تر اوسه لږ تر لږه 10 تنه وژلې دي. او د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د تاجکستان حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او اجازه یې نه ده ورکړې چې د ازادي راډیو تاجک څانګه پرته له خنډونو خپل فعالیت په تاجکستان کې ادامه ورکړي. جیمی فلای په یوه لیک کې د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر سراج الدین مهرالدین په نوم د جنوري 21 استولې لیکلي چې موږ اوس په متبادلې لارې فکر کوو. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په تاجکستان کې د تاجک څانګې 4 غړو ته د شپږ میاشتو په مخه د فعالیت اجازه ورکړه او د دې ادارې او وو نور خبرلان ته په اکتوبر کې موقتي اجازه نامه ورکړې وه. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان، د بې سرحده خبرلانو سازمان، د بشري حقونو د څار ډلې او د تاجکستان دننه د رسنیو د دفاع ډلو د تاجکستان د حکومت پر دې پرېکړې اعتراض کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 2، ټیټي منفي 8، اسمان نیمه وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټي منفي 1، اسمان نیمه وریز. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټي 0. مزار شریف نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټي 0. او ننګرهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، او ټیټه منفی 3.
داود افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل. ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر وایي د طالبانو وسلهوالو جګړو ستړي شوي، خو مشران باید له سولې وخت د رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي.
If they see peace as a Trojan horse to overthrow the government and the society, then the society and the government would mobilize.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د سویس د دوست په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره هم د دې غونډې تر څنګ وکتل.
یوخه او مفید ملاقات د دوړو متحدینو ترمن، خاص کر ولس مشر ترامپ د افغانستان د امنیتی ځواکونو څخه قدردانی وکړي چې دوی اوس کولای شي خپل هیواد ساتنه وکړي.
د دغه کتنې په اړه مو د ولسمشر لویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر غواړي چې د یو شمیر نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته له سفر څخه منع کړي. تر اوسه ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا اوسیدونکي په دغو بندیزونو کې شامل دي. او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د یوې ادارې د استخدام له رئیس به واورئ.
مخبل وان خویس کله نه نسم ولز مخبل هیڅ نه خکې چې څه کار کوم ارته مخبل وان وسی کی سیستم نو سره رقابت دي نو وای ما راځي فورم واخلې غوړې رقابت او کې نو کې کامیاب شلې خو لاخ کانه شلې نو ویس
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازي اوریدل شي د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک کم کارته روشن په مرسته وړاندې کوم ورځو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر وايي کچې طالبان سم سول کوي ولسی منی خو اشرف غنی په قطر کې د طالبانو د مشرانو اعمال ته د شک په سترګه ګوري په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په سویس کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې و ټینګار کوي چې د افغان سولې لپاره پکار دی چې طالبان او افغان حکومت د سولې خبرو ته سره کښېني د هغه خبره ده چې طالبانو تر دې دمه رد کړې ده تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې د طالبانو وسلوال د جګړو ستړي شوي دي خو مشران باید له سولې څخه واک ته رسیدو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ په یو بحث کې ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ وویل آیا طالبان چمتو دي چې شخړې ختمې کړي که چېرته دوی دا غواړي افغان ټولنه حاضره ده چې دوی بیرته ومني خو که چېرته دوی له سولې د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي چې حکومت او ټولنه راوپرسوي نو بیا به ټولنه او حکومت د دوی په وړاندې ودرېشي افغان ولسمشر زیاته کړه چې د طالبانو مشران له خپلو وسلوالو سره صادق نه دي د طالبانو سرتیري له جګړې سخت ستړي دي خو هغه کسان چې په دوحه کې ناست دي 14-15 ښځې یې کړي دي له ژونده خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوي دي ازادي راډیو د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په دې برخه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر نظر وغوښت خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو د هغوی نظر نه دی ترلاسه کړی اشرف غنی بیا وویل چې هیڅ جګړه په ځانګړي ډول د شلمې پیړۍ د وروستیو او د یوویشتمې پیړۍ جګړې له سیاسي جوړجاړي پرته نه دي حل شوي طالبان هم د افغانستان د جګړې د حل لپاره پر سیاسي خبرو ټینګار کړی دی او د دوی استازي د قطر په پلازمېنه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخت دي خو طالبان وای چې د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو نه دي ځکه چې د دوی په وینا دا ګوډاګۍ حکومت دی بل لور ته د پاکستان صدر اعظم وای چې د افغانستان مسأله د طالبانو او افغان حکومت د خبرو له لارې هواریدلی شي عمران خان د سویس په نړیواله اقتصادي غونډه کې پرون وویل
and that can only happen if Taliban and the Afghan government
halt bayat asulawi aw da yawaz haq waqt ke dashi che Taliban la Afghan hukumat sara yaw zaik shini aw siyasi jul jaray wakri da bayat lumray gambi khus tartul muhim shay che asan ham nadai khu yawaz nay la rada che Taliban aw Afghan hukumat sara khabar utak shini kala che da wushi che sunzi bawlari khuda da parmaghtag yawaz nay la rada افغانستان پاکستان تورنوی چې طالبانو ته په خپل هیواد کې پناه ورکړي او حقوقي ته آسانتیاوي برابرې کړې دي اسلام آباد تل دا تورونه رد کړې دي د صدر اعظم عمران خان تر پرونیو خبرو مخکې د افغانستان ولسمشر په داوس کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانل ترامپ سره وکتل او دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په پروګرام کې د دوی ترمنس د ترسره شوې غونډې پر مهال چې کوم موضوعات مطرح شوي وو هغه به د افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار تعقیب کړي په پروګرام کې د نومبر په 28مه د ارت خبر پڼې په استناد دواړو ولسمشرانو ټینګار کړی وو چې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن دي باید اوربند ومني او په افغانستان کې د پایدار سولې لپاره له هیواده بهر د ترورستانو ځالې لمنځه یوړل شي
د غرازمو په راپور کې واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سویس د داوس د اقتصادي غونډې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم پرون یو غونډه درلوده د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وویل چې په دې غونډه کې پر ډیرو موضوعاتو خبرې وشوې د امریکا سره د افغان ولس د افغانستان د اړیکو په تیر بیا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د افغان ولسمشر د اړیکو په اړه هم په هغه بحث کې چې پرون اشرف غنی د دوست په غونډه کې ګډون کړی وو هم پوښتنه وشو افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره اړیکې عالی دي
I have no problems dealing with President Trump. I'm one of the few leaders that has an excellent relationship, including today's conference.
ول اسمه ترامپ سره پاړی کو کې هیڅ ستونزه نه لرم. زه یو له غو محدود مشرانو يم چې ور سره د نن ورځې د خبرو په ګډون ډېر ښه اړیکې لرم، او دا ځکه چې زه خپل اړیکې د هغه لومړیتوبونو په اساس ترتیبوم چې هغه ترامپ د امریکا خلکو ته وعده ورکړي او نوموړی پرې ولاړ دی. پوښتنه دا ده چې څه ډول ګډ دریځ موندلی شو، او هغه ګډ دریځ چیرې دی چې کولی شي پرې وړاندې لاړ شو. دغه راز دا چې افغان ولسمشر د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په دې کتنه کې پر کومو مشخصو موضوعاتو خبرې وکړې، په دې اړه بیا هم احمد شیبر د ولسمشر غنی له ویان صدیق صدیقي سره د سکایپ له لارې پرون مرکه کړې، او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې د ولسمشرانو په دې غونډه کې په کومو مشخصو موضوعاتو خبرې وشوې. ښاغلی صدیقي په ځواب کې وویل
د افغانستان د امنیت د منطقې د امنیت په هکله خبرې اترې وسول، بحثونه وسول، او خاصتا هغه مواردو باندې بحث وشو چې په تېر ملاقات کې دواړه مشران په بګرام کې کړی وو، او د افغانستان د سوله او د امنیت په هکله یې دوی خبرې کړې وو. یو ښه او مفید ملاقات وو، او د دواړو متحدینو ترمنځ د خراوبتو د لا ټینګښت په حق باندې، او خاصتا چې ولسمشر ترامپ د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه قدردانی وکړي چې دوی اوس کولی شي د خپل هیواد ساتنه وکړي او په کلک باندې د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي.
صدیقی صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د تیر ملاقات خبرو ته اشاره وشوه، تیر ځل چې په بګرام کې دواړو ولسمشرانو سره کتلي وو، دې موضوع ته اشاره کړې وه چې له افغانستانه بهر باید د ترهګرو ځالې وځپل شي، دا مسله هم یاده شوه.
خو ما تاسو ته وویل چې په مجموع کې چون دغه ملاقات د دغه غونډې عاشق ترسره شو، ملاقات کې افغانستان د موجوده حالاتو په هکله باندې خبرې وشوې، د فرصتونو او خطراتو په هکله باندې خبرې وشوې، او د سیمه کې پر حالاتو چې څه ګواښونه شته هغه باندې خبرې اترې وشوې، او خاصتا پر دې هم بحث وشو چې څنګه د افغانستان حکومت او د متحده ایالاتو دوی هغه بحثونه چې دواړه رهبران بګرام کې کړی وو هغه څنګه ترکیب شي، او په آینده کې بیا هم د دغه هیوادونو د حکومتي چارواکو ترمنځ کتنه وشي تر څو هغه مسایل تعقیب شي.
صدیقي صاحب، دوه کلمات تاسو دلته په دې خپلو خبرو کې یاد کړل، یو مو ویل چې دا خبرې مفید وي، او بله مو ویل چې خطراتو په باره کې هم خبرې وشوې، کېدای شي چې توضیح ورکړي چې مفید ټکی څه دی او خطرات څه؟
خطرات خو دا چې د افغانستان ولسمشر د منطقې د وضعیت په هکله، د افغانستان د سولې په هکله خبرې وسول، او هغه نور فرصتونه چې وسته چې کولی شو په ګډه افغانستان ته سوله راولو په هغه باندې خبرې وسول، د همکاریانو د ادامه په هکله باندې چې دا زموږ لوی متحد د افغانستان دولت او خلکو سره به همکاري کوي هغه باندې خبرې وسول، او خاصتا څنګه کولی شو چې موږ خپله مشترکه مبارزه ترهګرۍ په وړاندې مخته یوسو. دا هغه مهم مسایل چې د فرصت او خطراتو په چارچوب کې دواړه ولسمشران ورباندې خبرې وکړي.
د افغان ولسمشر ویاند صدیقي و چې د سویس د داوس د اقتصادي غونډې تر څنګ د د امریکا له ولسمشر سره د افغان ولسمشر د کتنې په باب نور جزئیات را سره شریکول، دا چې پرون په دې کتنه کې دواړو ولسمشرانو پر کوم موضوعاتو خبرې وکړې، دغه مرکه د سکایپ له لارې شوې وه، کیفیت د غږ کیفیت یې سم نه و، بښنه غواړو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د سهار و بجې او نولس دقیقې کېدونکې دي، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته غوږ شو.
ډیپلوماټ خپرونې د افغانستان د سولې خبرو ته په پام په یوه مقاله کې لیکلي چې دا پروسه باید د افغانانو ژغ نالیدلی ونه ګڼي. د خبرونی په لیکنه په داسې حال کې چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د تاوتریخوالي کمول او د قدرت ویش د امریکایي او طالب استاذ ترمنځ د خبرو موضوع ده. یو ورکسوي مورد لیدل کیږي او هغه د افغانانو برخلیک دی. په مقاله کې د ډیپلوماټ خبرونی پوښتنه مطرح شوې چې آیا د امریکا او طالبانو په توافق کې به د بیان ازادي، برابري، د تعصب نشټوالی او عدالت ته د درناوي په ګډون د افغانانو حقونه خوندي پاتې سي؟ د خبرونی په باور افغانستان په نړۍ کې د کوچنیانو لپاره تر ټولو مرګونه هیواد دی او پر همدې مهال طالبانو په پراخه توګه ملکیان په نښه کړي دي. د ډیپلوماټ په لیکنه په تیرو څلورو لسیزو کې په هرو درو افغانانو کې یو یې بې ځایه سوی، هره کورنۍ د جګړې قرباني ده او یا هم ورته مالی زیان اوښتی دی. خبرونی د ملګرو ملتونو امار لیکلي چې له مخې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 24,000 ملکیان وژل سوي چې 2,000 یې کوچنیان. په مقاله کې لیکل شوی چې په افغانستان کې قربانیانو ته عدالت نه دی رسیدلی او د دې هیواد حکومت له امریکا او نورو نړیوالو متحدانو سره یو ځای نه دی توانیدلی چې ملکیان خوندي کړي او له بلې خوا یې د نړیوالو قوانینو پر اساس د جنګي جرایمو په اړه تحقیق نه دی کړی. د ډیپلوماټ خبرونی په لیکنه د سولې هر ډول توافق باید یو شمیر موارد په پام کې ونیسي. دا چې هیڅوک تر افغانانو ډیره د سولې هیله نه لري، خو سوله باید یوازې د وسلوالي جګړې پای نه وي، بلکې په هغه کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو ژغ شامل وي. د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ اسناد په هغه بحث کې ورستی اضافه ده چې پښتنه کوي آیا د افغانستان جګړه په دومره مصرف ارزیده. دا د ډیفنس ون خبرونی مقاله ده چې د افغانستان د جګړې په اړه خبره سوه. مقاله په دې پښتنه پیلیږي آیا په خوانی سرتیرو غوسه دي که خبریالان نور له دې جګړې ستړي سوي دي. مقاله لیکي د واشنگتن پوسټ مقاله د افغانستان د جګړې په اړه اسناد د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې خپاره کړل. په دغو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان سابکو اسناد هم شامل وو. مقاله د امریکایي جنرال مارک میلی په اړه لیکلي چې دی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پریښودو پلوی دی چې پر امریکا د سپتمبر د یولسمې غونډې حملو څخه د تروریستانو مخه ونیول سي. خو مقاله د هغو اسنادو په اړه چې واشنگتن پوسټ په ډسمبر میاشت کې خپاره کړل د مارک میلی له قوله لیکلي چې وایي ما او ډیرو نورو هغه مهال خپلې ارزونې شریک کړې وې، خو زما هدف هیڅکله دا نه و چې امریکایان یا کانګرس تیر باسم. مقاله لیکلي چې میلی ویلي واشنگتن پوسټ ښه تحقیقاتي ژورنالیزم کړی، خو دا اسناد د امریکا د دفاع وزارت اسنادو په معنا نه دي. د مقالې په پای کې لیکل شوي چې د افغانستان له جګړې هر څوک بیله تجربه لري. د افغانستان اوږدې جګړې ډیری وړې جګړې درلودې او یوه وړه جګړه دا ده چې آیا دا اوږده جګړه په دومره مصرف ارزیده؟
ازادي رادیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په 15.5 په صافه اواز اورېدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي چې د یو شمیر نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته له سفر څخه منع کړي دي. اوس لپاره د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا اتباع د بندیزونو په دې لیست کې شامل دي. د ازادي رادیو د خبر د څانګې د راپور په استناد تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای پر هغه لیست په یو شمیر نور هیوادونه ورزیات کړي چې اتباع متحده ایالاتونو ته د داخلي دو حق نه لري. ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ خبریالانو ته وویل تاسو وینئ چې په نړۍ کې څه پیښې رامنځته کیږي نو زموږ هیواد باید خوندي وي. ولسمشر ټرمپ د هغو هیوادو شمیر او نوم یاد نه کړ چې د بندیزونو په دې لیست کې شامل شي، خو دومره یې څرګنده کړه چې د دې پریکړې جزئیات به ډېر ژر اعلان شي. امریکایي رسنیو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې څرګندونو یوه ورځ مخکې خبر ورکړی و چې واشنگتن غواړي قرغزستان، بلاروس او د 5 نورو هیوادو برما، اریتریا، نایجیریا، سودان او تانزانیا اتباع په هغه لیست کې شامل کړي چې امریکا ته سفر نشي کولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سفر د ممنوعیت لومړی لیست درې کاله مخکې خپور کړ چې د وو هیوادو اتباع یې منع کړل. په دغو هیوادو کې ډېر هغه هیوادونه دي چې مسلمانان پکې اکثریت دي، خو دا بندیز بیا له یو شمیر قانوني ستونزو سره مخامخ شو او امریکایي محکمو وروسته اجازه ورکړه چې د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا پر جنو اوسیدونکو بندیزونه ولګول شي. امریکایي ورسپانی وال سټریټ جرنال د سیشن بی پورس د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې کوم هیوادونه پر لیست ورزیات کیږي د هغوی پر ټولو اوسیدونکو به دا بندیزونه نه تطبیق شي او یو شمېر ویزې به نه ورکول کیږي. د پولیټیکو ویب پاڼه بیا لیکي چې تر اوسه د هغو هیوادو لیست نهایي شوی نه دی چې د بندیزونو په دې لیست کې شاملې شي او تمه ده چې دا پریکړه تر راتلونکي دوشنبې پورې اعلان شي. د سپینې ماڼۍ ویاند هوګان ګیدلی په دې برخه کې د تفصیلاتو له ورکولو ډډه وکړه خو ویې ویل چې د ممنوعیت اصلي پریکړه د امریکا د خوندي ساتلو لپاره او د نړۍ د امنیت د تامین لپاره اغیزمنه ده.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یو ال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحه
سره ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده ازادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام ورده بیا هم د سولې په اړه په دې پروګرام کې د سولې د موضوع په ارتباط بیا هم په دې پروګرام کې خبرې کوو. تاسو لپاره یو فرصت دی. یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسمشر اشرف غني او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په پرونی کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وشوې. دواړو مشرانو د سویس په دوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ وکتل. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کتنه ډیره ګټوره وه. په ننګرهار کې یو قاضي د نامعلومو وسله وال لوري وژل شو. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګنی وایي قاضي رفیع الله پرون په بی سود ولسوالۍ کې وګوښتر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې تر 19 کلونو د لږ عمر کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کاناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پرون افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 160 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د امریکا په سنه جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بی د ورځ د استزاد محکمې پایل په متحدو ایالتونو کې شاوخوا 10 میلیون وګړو لیدلی. دغه شمیره چې پرون د نیلسن د درجه بندۍ ماسی خپره کړې له هغې کمه ده چې په 13 نومبر میاشت کې په استازو جرګه کې د ترامپ د استزاد پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلی وه. هغه مهال اټکل شوی و چې 10.8 میلیون وګړو د ترامپ د استزاد پیلولو جریان